د دوی دغه په جګړه باندې ټینګار ستاسو په نظر باندې او د اسلام له نظره د روژې په مبارک میاش کې څومره د توجه وړ دي؟
په دې کې شک نشته چې د رمضان المبارک میاشت خصوصا د اوله لسیزه د رحمت میاشت دی. خو په دې باید ځان پوکرو چې رحمت یوازې دا نه ده چې موږ په ژبه سره رحمت وایو، بلکه عملا باید دلته د رحمت مظاهر ښکاره شي. او بل خبره دا ده چې رحمت په دې معنا نه ده چې موږ آرام کینو او الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه ووري، بلکې رحمت په دې معنا ده چې موږ د رحمت لپاره کار وکړو. رحمت په دې معنا چې موږ داسې کارونه سرته ورسوو چې بالاخره د هغه کارونو په سبب الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه نازل کړي، چې د هغو کارونو څخه یو هم د صلح لپاره حالې ځلې دي. زه ډېر متاسف یم که عمومي د خلکو نظریاتو ته ګورو، که ماشوم دی، که ځوان دی، که سپینګری دی، که ښځې دی، که نارینه دی، ټول د صلح لپاره آوازونه پورته کوي. حتی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې، حتی ماشومانو له خوانه هم ما اورېدلې دي چې موږ صلح غواړو. نو د تعجب خبره دا ده چې د دې هیواد او د دې ملت تیګې او لوټې او ټول خزینه نارینه انسانان د صلح لپاره تیګې دي او خپل آواز پورته کړي دي او متاسفانه د صلح لپاره کار نه کوي. لهذا که هغه جناحوي یا د جناحوي که د صلح لپاره غاړه کې نږدي، نو زه فکر کوم چې یعنی دا د رحمت معنا نه ده. یعنی که چیرې په دغه حالت کې چې ډیر سخت صلح ته ضرورت لرو، خو سره له دې چې صلح ته ضرورت لرو بیا هم صلح لپاره کار نکوو یا د صلح لپاره غاړه نکدو، دا زما په فکر دا ګناه دی. ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې په څو ځایونو کې د صلح لپاره ټینګار کړی دی، او همدارنګه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان المبارک د میاشت په اړه چې وهو شهر المواسات، دا د همدردی میاشت دی او د همدردی یو مظهر هم دا دی چې د ملت د خاص د ملت خاص ته تبعات لبیک وای، هغه مشروع خاص چې صلح ده.
د اوربند مسلې ته کرا شو په ځنګړي ډول چې بار بار غوښتنه دا وشو چې لک تر لګه د روژې په میاش کې باید په رمضان کې باید اوربند وشي، خو رد شو. دغه دا مسله سمره توجه
هم یعنی د ملت خاص دی، د اسلامي شریعت خاص دی. یعنی اوربند په دې معنا چې جنگ باید قطع شي، هغه هم هغه جنگ چې متاسفانه تر اوسه معلوم نه دی چې حق په کوم خوا کې دی. لهذا یعنی داسې جنگونو ته داسې توجیه ورکول چې دا بیخي سل په سل جهاد دی، دا هم ظلم دی. ځکه چې اکثرا د دغه جنگونو قربانیان که د دې خوانه جنگ سر ته رسیږي یا د ها خوانه، متاسفانه عام خلق دی. حتی مون ګورو چې د دې خوانه هم کله کله د دولت په بمباریانو، د امریکانو په بمباریانو ماشومان وژل سوی دي، شهیدان سوی دي، او د اخوانه هم چې ځینې حملات سرته رسیدلی دي، متاسفانه عام خلق له منځه تللی دي چې دا خپل د رمضان المبارک یو خاص او تقاضا یا د رمضان المبارک بالاخره د رحمت یو مظهر داده چې باید اوربند وشي او اوربند عملی شي، او همدارنګه دغه اوربند زمینه ساز د دې لپاره شي چې بالاخره د هیواد کې دائمي صلح راشي.
خو طالبان هم دغه مسلې ته په ځنګړي ډول د اوربند نه کول ته ډول اسلامي جنبه ورکوي، او وایي چې په هغه اعلامیه کې لکه څنګه چې ما وړاندې وویل، هغه اعلامیه چې د دوی د لورې نه خپره شوې ده، بیلابیل جنګونه یې د اسلام راخیستې دي. د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کوم جنګونه شوي، دوی ویل چې دا په رمضان میاشت کې شوي دي. یعنی دوی دې مسلې ته په شکل د اشکال یو ډول اسلامي جنبه ورکي او دې ته تاسو کوم نظر ګور
قیاس د دغه سه جنگونو په هغه جنگونو باندې چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم کړی دي صحابه کرامو کړی دي د اندلس فتح او عمدارنګ د بدر غزوه او نور داسې غزوات ز فکر کوم چې دا قیاس مع الفارق دی یعنی هغه جنگونه و چې یو خواته سل په سل کفار وو یو طرف ته سل په سل هغه کسان و چې عملا د خدای او د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ولاړ وو اما نن هغه شرایط نه دی یعنی په کوم دلیل مونږ ویلی شو چې د خو کمل کافر دی و بالاخره دوی لمنز لار سی و اخوا تا سلپ و سلم مسلمانان دی باید جهاد وکي نو زما عرض داده چې د خوانه هم زما پیشنهاد دوی ته دادی او اخوا ته هم چې به هر حال یو څه تنازل وکي یو څه ناڅه دولت باید و منی تنازل وکي یو څه ناڅه دولت طالب باید و منی او تنازل وکي بالاخره هغه څه چې مهم دی مونږ او تاسو ته او اسلام ته هغه د دې ملت د بیګنا وګړي او د بیګنا خلکو وینه ده چې متاسفانه بغیر د کوم دلیل او موجب نه تویږي د دې نه باید په اول قدم مخنیوي وشي که هغه په رمضان کې وي یا په غیر د رمضان کې وي لهذا دغه اوربان یو زمینه سازی ده د دې لپاره چې بالاخره د سولې لپاره یو لاره هواره شي او همدارنګه د بیګنا خلکو د وینې د تویولو څخه مخنیوي وشي
یعنی روان جنگ ته ساسي خبر نه دسی معلومی کی چې جهاد نشو ویل تقریبا
به هر حال یعنی چون زه یو به طرف کاسیوم زه مکمل دولتم نه تاییدوم او طالب هم نه تاییدوم ما ته نه دولت مهم دی نه طالب نه امریکا ما ته زما اسلام مهم دی زما عقیده مهم دی ما ته زما ملت او زما خلق مهم دی زما خلق باید اونه و جلسه زما د اسلام او زما دینی شعائر باید سپکاوی و نشی که هغه امریکایی کهی که دولتی کهی که طالبی کهی زده هیچا حمایت نکوم لیکن ده بیموجب جنگ دخمنیم زده چه هیچا حمایت نکوم لیکن هر حق سوک چه زما بیگنا و رور زما بیگنا خور زما بیگنا هموطن وجنی زده اغا سر در سخت بخالفیم او ده دغه کسانم پا مقابل که اخبال خبر جهاد بلو
دینه مننه مولوی صاحب څه فکر کوي چې ولی مقابل لوري په ځانګړي ډول طالبانو د خلکو یعنی دلته چې د حکومت مشورتي لویه جرګه تر سره شو حکومت تقریبا په ظاهر اند دوی غوښتنو ته لبای کوویلو په ځانګړي ډول د اوربند په برخه کې ولی طالبانو استاد په نظر باندې اوربند ته غاړه کین خو
د طالبانو موقف او د طالبانو دلایل واضح دي ځکه زما نظر هم داده چې دا لوی جرګه ملی لوی جرګه نه او دا حکومتي لوی جرګه ځکه په دې مخ کې لوی جرګو کې زه په حیز دی او عالم دین په حیز دی او بی طرف عالم همیشه ما شرکت کړم اما دغه لوی جرګه کې نه یوازې چې ما ته دعوت هم را نکړی شو یعنی ما شرکت نکړم او بل خبره داده چې په دغه لوی جرګه کې تر کوم حد پورې چې ما ته معلومات شته علما او ته هم باید حساب ورکړی شوی وي اما هغه علما او ته حساب ورکړی شوی چې هغه دولتي علما دي
خو ولکې کده چې د 3200 کسان تر ډیره انتخاباتي شکل باندې راوصل شوی یعنی د انتخاباتو د لارې نه دوی سلیکټ شوی او د جرګې ته راغلی
تر کوم ځای پورې چې ما ته معلومات شته او څه کسانو چې علما او زیدو سره شناخت لرم فقط دوی ته د دولت له خوانه ویل شوی چې رازه یعنی انتخابات او د خبره هیڅ کلمه طرح شوی نه دي اما که شوی وی هم یعنی کیدای شي یعنی زه دا نه راوم اما تر کوم حدا پورې چې زه فکر کوم د سه دولتي رنگ پکې یا حکومتي رنگ په دغه لوی جرګه کې ډیر زیات
یعنی ته فکر کوي چې د طالبانو د پرم دغه دلیل کیدلی شي چې
کیدای شي دا هم دلیل وی او نور دلایل به دوی سره وي اما زه د سویم چې طالبان تم په کار نه و چې د سوچ کلک د لوی جرګې غوښتنه ته د رد جواب ویلی دی. دا هم یعنی زه فکر کوم چې په دغه اوسنۍ شرایطو کې ډېر ښه کار نه دی. باید طالبانو هم یو څه ناسه ولو که مطلقا دولتي یا حکومتي لویه جرګه و، خو بیا هم طالبان باید د دوی څه خاص ته او څه غوښتنې ته لبیک ویلي. اما دغه لبیک ویل په دې معنا چې د ملت لپاره باید یعنی د صلح او د اوربان لپاره یو زمینه مساعده شي.
مولوی صاحب، تاسو مخکې د سولې مسله یاد کړه، د اوربان چې د اړینو باید شوی وي او باید وشي تر څو سولې ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د علماو رول په دې برخه کې تاسو څنګه ارزوي او څومره رول لري علما په ځنګړي ډول د جګړې په ختمېدو کې؟
ګوره، تاسو ته معلوم دی د افغانستان په تاریخ کې که جهاد اعلان شوی دی هغه د علماو لخونه اعلان شوی دی، که یو مجاهد اسلحه ته لاس وروړی دی هغه د یو عالم په فتوا باندې دا کار کړی دی، او کله چې بالاخره یعنی اوربند کړی دی یا د اسلحې نه لاس اخیستی دی هغه هم د عالم په فتوا سره کړی دی. او نن سبا تاسو ته معلوم دی چې د مونږ او تاسو هیواد تقریبا 99.9% ټول عقیدوي مسلمانان دي، او یوازنی قشر چې هغه بالاخره د مونږ او تاسو دین او عقیدې سره تړاو لري هغه علما دي. لهذا په دغه اوسنۍ شرایطو کې او نورو شرایطو کې که علما ساکت پاتې شي یا علما خاموش پاتې شي، زه فکر کوم چې دا ګناه دی. لهذا په اوس شرایطو کې علماو ته پکار دی چې په هر قضیه که هغه سیاسي ده، اجتماعي ده او فرهنګي ده، باید دوی خپل آواز پورته کړي او تر خپل حد او وس او توانه پورې د صلح لپاره د اوربان لپاره کار وکړي.
همدغه اواز څومره پورته شوی دی څومره ګورې؟
متاسفانه دلته علماو ته خو پکار ده چې لله او فلا کار وکړي، اما دلته یو څه عقدمندي د ځینو علماو د دولت په مقابل کې پیدا شوی دی. مثلا زمونږ علما په دولت کې برخه نه لري، اوس په مکمل دولت کې مونږ یو عالم دین نه لرو چې هغه وزیر وي، یو عالم دین نه لرو چې هغه معین وي. لهذا دغلته پر ریاستونو کې هم دارنګه که یو عالم دین حداقل یو امامت هم کوي چې هغه دوه درې زره ماش دی، هغه امامت که هم عالم دین ته ډیر زیات مزاحمت کیږي، مشکلات او ستونزه ورته پیدا کیږي. نو دلته طبعا اکثریت مطلق هغه علما دی چې په همدغه مساجد و منابر و او محاریبو که وظیفه لري، خو متاسفانه د اقتصادي لحاظ نه ډیر مشکلات لري، او دولت د دوی اقتصادي مشکلات ته نه یوازې چې رسیدگی نه کوي، بلکې په ډیرو مواردو کې دولت دوی ته مزاحمت هم جوړي. یعنی دا یو مشکل دی، خو اما علما ته په کار دی، حقانی علما ته چې دغه شانو ته توجه و نه کړي، بلکې دلته خاص د الله لپاره او د ملت لپاره کار وکړي، داسې کار وکړي چې الله او ملت بالاخره خوشحال سي، داسې کار وکړي ولو که هغه کار د دولت په نفع وي یا په ضرر وي، خو مطابق شریعت وي او ټولنه ورته ضرورت لري. د عالم وظیفه ده چې هغه کار باید سرته ورسوي.
مولوی صاحب، تاسو مخکې د ماشونو یادونه